مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې خپرونه کې قادر جلالوف تخنیکی لارښوونه کوي. قدر من اوریدونکو، په دې یو ساعته خپرونه کې به واورئ چې اجرایه رئیس عبدالله وایي په افغانستان کې ښځې لا هم په بېلابېلو برخو کې له تشدد سره لاس ګرېوان دي. په یوه مرکه کې به واورئ چې پاکستاني چارواکو د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین نه دی پریښی چې په کوټه کې د ورکو کسانو د کورنیو په غونډه کې ګډون او وینا وکړي او هغه یې کراچۍ ته ستون کړی. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې نور موضوعات او په پای کې د یو کلی زرغګونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه هم تاسو ته وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړي.
د ملګرو ملتونو عمومي سازمان د بشري حقونو په نړیواله ورځ په افغانستان کې پر شتو ستونزو او پرله پسې جګړو چې ملکیان یې قربانیان دي ژور اندېښنه ښودلې. ارزګان کې چارواکي وایي په هوایي عملیاتو او د خپلو ماینونو په چاودنو کې څوارلس کسان وژل شوي دي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې په عراق کې نن د داعش د ډلې په وړاندې د بریا لومړۍ کلیزه لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي سازمان د بشري حقونو په نړیواله ورځ په افغانستان کې پر شتو ستونزو او پرله پسې جګړو چې دوام یې د ملکیانو د درنې مرګ ژوبلې سبب شوې شدید اندېښنه ښودلې. په یوه خبر پاڼه کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یا یوناما د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د اویایمې کلیزې په مناسبت خپره کړې، پکې د ځانګړي استازي تدامي چې ماموتو له خولې ویل شوي باید په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونکو په وړاندې د معافیت له منځه وړل او قربانیانو ته خساره یا تاوان ورکول په لومړي توب کې راشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همدارنګه په دې هیواد کې د بشري حقونو په برخه کې، هم د بیان د ازادۍ په برخه کې او د ښځو د پیاوړتیا په برخه کې د یو شمېر شو پرمختګونو ستاینه هم کړې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې تېره شپه ولسمشر غني د افغانستان د ښځو د ملي اجماع له غړو سره د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې دي. دا ارزګان چارواکي وایي دغلته په هوایي عملیاتو او د خپلو ماینونو په چاودنو کې څوارلس وسلوال طالبان وژل شوي او دوه ټپیان دي. د 215 اتم قلي وردو یو ویاند احمد صادق عیسا نن ازادۍ رادیو ته وویل افغان هوایي ځواکونو د مرکز ترینکوټ اړوندو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو یوه فابریکا او یو پټنځای په نښه کړي چې پکې لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او دوه نور ټپیان شوي. بلخوا د چینارتو ولسوالۍ په موساخان او چورې ولسوالۍ کې توسې مو کې وسلوالو طالبانو د سړک غاړې ماینونه خښول چې د نوموړي په وینا د خپلو ماینونو په چاودنې لږ تر لږه څلور تنه ماین خښوونکي طالبان وژل شوي. وسلوالو طالبانو د دې هوایي بریدونو او د خپلو ماینونو د چاودنې په تړاو څه نه دي ویلي، خو وایي افغان ځواکونو ته یې د ماینونو د چاودنو او بریدونو پر مهال ګڼه مرګ ژوبله اړولې. په بادغیس کې چارواکي بیا وایي دغلته د سیمه ایزو پولیسو یو شمېر سرتیرو ته مرګ ژوبله وختې. د بادغیس د والي ویان جمشید شهابي ازادۍ رادیو ته وویل تېره شپه د قادس په ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په یو برید کې د سیمه ایزو پولیسو دوه سرتیري وژل شوي او درې تنه نور ټپیان دي. خو د بادغیس د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیک ازادۍ رادیو ته وویل چې تېره شپه په دې ولایت کې په مجموعي ډول اووه تنه سیمه ایز پولیس وژل شوي دي. عبدالعزیز بی کوی تیر شپه د 9 بجو په شاوخوا کې د قادس په ولسوالۍ کې نښته شوي. هلته د سیمه ایزو پولیسو یوې پوستې سقوط کړی او درې تنه سیمه ایز پولیس شهیدان شوي، څلور نور هم اسیران شوي دي. زموږ معلومات ښیي چې طالبانو وروسته بیا اسیران هم وژلي. د بادغیس ولایتي شورا رئیس همدارنګه زیاته کړې چې په یو بل برید کې د لامان کلي کې د ولسي پاڅون څلور غړي وژل شوي. په جوزجان کې هم سیمه ایزو چارواکو ویلي چې دغلته د فیض آباد ولسوالۍ په یو کلي تېره شپه د وسلوالو طالبانو په حمله کې د ولسي پاڅون درې تنه غړي وژل شوي دي. لازادي رادیو نه خبرونه اوري. په عراق کې نن د داعش ډلې په وړاندې د بریا لومړۍ کلیزه لمانځل کیږي. حکومت کال مخکې د دې افراطي ډلې په وړاندې د دولتي ځواکونو د بریا اعلان کړی و. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي په هغه وینا کې چې نن دولتي ټلویزیون څخه خبرېدله وویل عراق له خپل قلمرو څخه د داعش ډلې په شړلو سره د شریرو ځواکونو او تروریزم په وړاندې تر ټولو لویه بریا خپله کړې ده. د عراق صدر اعظم ژمنه وکړه چې دغه هیواد کې به د اداري فساد د ریښې ایستلو او کورونو ته د سلګونو زره بې ځایه شوو کسانو ستنېدل یقیني کړي. د ډسمبر 10 په عراق کې رسمي رخصتي اعلان شوې ده. د عراق په پلازمینه بغداد کې دولتي پوستي په دولتي بیرغونو او په دولتي نخو ښکلې شوې دي. د داعش ډلې وسلوالو په 2014 کال کې د عراق او سوریې زیاتې برخې ونیولې او تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې خپل خلافت اعلان کړ. خو درې کاله د عراق دولتي پوځیانو چې د ایران له ملاتړه برخمنو ملیشه کنډکونو یې مرسته کوله او د امریکا تر مشرۍ لاندې د ایتلاف ځواکونو د دې ډلې د شړلو لپاره ورسره همکاري کوله. په دې جګړه کې زرګونه کسان ووژل شول او بالاخره یې داعش مات کړ. ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون نن ملت ته وینا وکړي. ولسمشر ماکرون په داسې وخت کې د فرانسې خلکو ته وینا کوي چې حکومت د هغه پراخو مظاهرو له کبله چې د تیلو پر نرخونو د مالیې د زیاتولو له کبله راپارېدلي له سختو اعتراضونو او پراخو مظاهرو سره مخ دي. که څه هم د فرانسې ولسمشر په وروستیو کې د مالیې د زیاتولو پریکړه بیرته لغوه اعلان کړه، مظاهره چیانو هم خپلې غوښتنې زیاتې کړي. د تنخواګانو زیاتوالی اوس غواړي او همدارنګه په نورو اموالو د مالیې د کمولو غوښتونکي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونه په دوام کې به واوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي افغان میرمنې اوس هم په بیلابیلو برخو کې له تشدد او تاوتریخوالي کړیږي. د غزنی امنیه قومندان د غزنی ښار په یوه ناحیه کې د ایراني وسلو د موندل کېدو خبر ورکوي چې د ده په وینا طالبانو ته استول شوي.
د ایران د ولکې په مرکز کې
نور راپورونه هم لرو. افغان چارواکي وایي چې سلګونه افغان کارګران به په حمل میاشت کې د مسلکي روزنې لپاره متحده عربي اماراتو ته واستول شي.
لومړی جوپه به ډېر غټ نه وي، 2500 کسان. پس د 150 کلو څخه چې یو ګروپ ځي، موږ غواړو چې ډېر په منظمه توګه د حمل په میاشت انشاءالله واستو.
د بلوچستان ایالت چارواکو د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین د کوټې له هوایي ډګر څخه کراچۍ ته ستون کړی، څو په کوټه کې د ورکو خلکو د کورنیو د غړو لخوا په جوړه شوې غونډه کې ګډون او وینا ونه کړي. په دې اړه به د غورځنګ له یو مشر او د پارلمان له غړي محسن دوړ سره مرکه خپره کړو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې چین د امریکا سفیر احضار کړی او د موبایل د نامتو شرکت هواوی د مشر پر نیول کې دوی اعتراض کړی. نور راپورونه هم لرو او په ورستۍ برخه کې د یو کلی زرغغونه د راډیوي ډرامې د یوې نوې برخې اوریدل هم مه هیروئ. ازادۍ رادیو خبرونه اوري. اوس هم پام وکړئ د دې خبرونه لومړی موضوع ته. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي له هم په بیلابیلو برخو کې افغان میرمنې له تشدد او تاوتریخوالي سره مخامخ دي. ښاغلی عبدالله د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین د پای مراسمو ته د وینا پر مهال وویل اړوند بنسټونه باید په ګډه د تشدد د له منځه وړو په برخه کې کار وکړي. خو د دې کمپاین یو مشر ګډون کوونکی بیا وایي ورته کمپاینونه د ښځو په ژوند او د تشدد پر مخنیوي اغیزمن رول نشي لوبولی او تر ډیره نمایشي دي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ناجیه ساپی په راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره اجرایي رئیس پر اړوندو ارګانونو غږ کوي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي. عبدالله د دوشنبه په ورځ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین د پای مراسمو ته په وینا کې وویل لا هم په بیلابیلو برخو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی موجود دی.
په خواشینۍ سره چې لا هم تاوتریخوالی په بیلابیلو ډولونو موجود دی. دا تاوتریخوالی په بیلابیلو پړاوونو کې لیدل کیږي او ډېر افغانان ورسره مخ دي. دا زموږ د ټولو دنده ده چې ژمنې له سره نه وکړو او په کلک هوډ سره مبارزه وکړو.
اراده مخنبه
دغه شپاړس ورځنی کمپاین د نومبر 15 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف جوړ شوی و. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په 1990 لمریز کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي نږدې 2000 پیښې ثبت شوي دي چې د دوی په وینا د تیر کال په پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه 3 سلنه ټیټه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زړه بوږنوونکو قضیو له زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې وه. د کمیسیون په وینا افغان مېرمنې لا هم د وژنو، جنسي تیري، د بدن د غړیو پرې کېدو او د تیزابونو د پاشلو په ګډون له ګڼو تاوتریخوالو سره مخ دي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د وروستۍ قضیې یوه قرباني په بادغیس کې هغه مېرمن وه چې د 4 نارینهوو لخوا پرې جنسي تیری وشو، او له هغه وړاندې یوه 9 کلنه نجلۍ هم په همدې ولایت کې د مېړه د کورنۍ لخوا په بېرحمانه توګه وژل شوه. تر دې مخکې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو لکه وژنې، جنسي تیری او اختطاف په اړه ریپورټونه خپاره شوي دي. جنسي تیری، ناموسي وژنې، له وخته مخکې ودونه، په بدو کې د نجونو ورکول، وهل ټکول، بېوزلي، لفظي شخړې او کورنۍ اقتصادي ستونزې له نورو هغو تاوتریخوالو څخه دي چې افغان مېرمنې ورسره مخ دي. په ورته وخت کې د دغه کمپاین یو شمېر ګډون کوونکې مېرمنې وایي ورته کمپاینونه د ښځو په ژوند او د تاوتریخوالي په مخنیوي کې اغېزمن رول نشي لوبولی او تر ډېره نمایشي بڼه لري. د کمپاین یوې ګډون کوونکې حمیدې ارش داسې ویل:
تر برنامه‌هایی که برگزار میشه برای آگاهی دهی زنان،
دا پروگرامونه تر ډېره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره ترسره کیږي. خو زموږ غوښتنه دا ده چې ورته پروګرامونه باید نمایشي او د کاغذ پر مخ او د رسنیو پر وړاندې نه وي، بلکې رښتینې او هر اړخیزې مبارزې ته اړتیا ده.
په ورته وخت کې د افغانستان د حج او اوقافو وزیر فیض محمد عثماني په دغه غونډه کې وویل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي لپاره د منابرو او مساجدو له لارې تر لاس لاندې نیولي، او په وینا یې دا به ګټورې پایلې ولري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د غزنی امنیه قومندان وایي چې پرون یې د دې ښار په درېیمه ناحیه کې 9 کلاشنکوفونه، 15 تومانچې او ورسره مهمات موندلي دي چې له ایران څخه افغانستان ته استول شوي. د غزنی امنیه قومندان سمونوال داود ترخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې دا وسلې له ایران راغلي او د پاکستان له لارې وسلوالو طالبانو ته استول کېدې، خو پولیسو او د ملي امنیت مامورینو د ارتباطي کسانو په مرسته د هغو د نیولو لپاره عملیات وکړل. له سمونوال ترخیل سره مې په دې اړه مرکه وکړه، او په پیل کې مې د نیول شویو وسلو د څرنګوالي په اړه ترې وپوښتل.
د قوس 13 د غزنی ښار په درېیمه حوزه مربوطه کې په اساس راپور د کشفي او پراتفي زمونږ یو هفته زمونږ تر کنټرول لاندې وه، او بالاخره دغه سلاوي راغلو د غزنی ښار ته راوتو چې په ځای کړي غوښتل چې نورو سفارګانو ته انتقال کړي او د مخالفینو د دولت په لاس کې سره وتي دوی خپل استفاده ترې وکړو. د جنګ دوامداره کې په افغانستان کې په همدې خاطر باندې مطابق قانون چې موږ خبر شو چې په جاسو سرنوار په مزار کې د ملي امنیت ملي پولیسو سره ګډ عملیات هم وکړو، چې په دې کې موږ نه د کلاشینکوف د ګریزبند او همچنان 15 ملي تفنګچې او نورې درې سلور کم مختلف نوع مهمات زموږ لاسته راغلل.
ښاغلی قومندان، څنګه پوه شولئ چې دا وسله ایرانۍ ده؟
مختصوص در منگه دی پشمور زنو تر سیرلندی و سیرلندی و سکل دا فرمک زمندی خپل را تاگونی سیر سلاغر ری تجزی که گی در ایران نول که گی پا مرس دا تقسیماتی گی دا ولایت خود سیر المند تجی غزی تر حضی نورو فرات تجی انو پدی جنو جای منگه تاثیر دا دیوا و تریغه سر آورس رو جیس و منگه پدی خدر منگه خطا سبت کسی دا گریستان جی پدی بانی قط پنی سفادن بسی دی مرگز دی جیم سایگانو مکرا کر دیم دا دغه منبس موږ اطلاع راکړه موږ څرنلندې وه دغه مدبه خپله هم ګویا د نسب موږ د پاکستان طریقه راولي دي او تو شوي دي نور ولایت ته هم دا وسلې ترې
په لیکل شوي دي. کنه چې دا وسله په ایران کې جوړه شوې که په بل ځای کې جوړه شوې ده او بیا د ایران له لارې افغانستان ته راغلي؟
ما غوښتل چې نن بل لوي او دا خو په کلاشینکوف باندې خو هیڅ څه ونه دي لیکل شوي. سبا کلاشینکوف په نور باندې هم دي چې دا سخت روسیا ده یا سخت پاکستان دے ساتھ ہی دا خبر ہو جے راغلی دی نمبر سے نمبر لري نورمال سر دا منبس من تر تا وی دی او دے تب نو ٹاپ دا گریزبن دا خی دی زم دی خو ادا دا ہم سام لکتور من تر راغلی دی
دا منبا یا سرچینه چتا سو یادوی څومره ستاسو لپاره موثقه ده؟
دمر موثقه سره سره کې اتابن تر کې او دا خی دی موجود نسیا.
خغلی ترخیل، دا وسلې کومو ډلو ته راغلې وي یا ورکول کېدې؟
طالبانو ته مجبور ده. طالبان سپکونه په افغانستان کښې جنګ کوي، هر څه به دغه پیډو ټول کېدلی دوی توضیح کېږي. او داسې کسان چې دوی ده په اسلامي فکر بازې کې نغو کړي په دې محله کښې دې ځای پر ځای کوي او راوړي نږدې دولتي سره بالاخره دوی توضیح کوي نه هم منطق کېدي.
له دې وسلو سره تاسو کوم مشکوک کسان هم نیولي دي؟
کله چې موږ دا کور د سجات یا چاپېریال ځای محاصره کړ، متاسفه په دې کور کښې زنانه او ماشومان موجود وو. هغه اصلي مزدور شو، هغه تښتېدلی وو یا به نه وو په دې ساعت کښې، خو هغه زمونږ د
او دا لومړی ځل دی چې ایرانی وسله ستاسو لخوا ضبط کېږي که مخکې له دې هم داسې موارد لیدل شوي؟
زما په ماموریت کښې اول ځل داسې کار دلته شوی دی، له مخکې نور هم معلومات لرم.
فکر کوئ چې له غزني پرته نورو ولایتونو ته هم استول شوی دا وسله؟ تاسو د نورو ولایتونو له چارواکو سره په تماس کې یې، هغو هم دا وسلې موندلي؟
بلې و، خو مونږ دغه منبی نه کوي، مونږ خپله هم دا په دې باندې همېشه مونږ وایو چې په دې پاکستان ایران زمونږ په خاوره کښې لاسوهنه وهي. دا یې ثبوت ده چې دې له په نورو ولایتو کښې دې منبه وویل چې دا اصل دې تعداد ډېر زیات و، تقسیماتېږي هر جبهې ته او هر ګروپو ته ورکول کېږي. یعنې دا په دغه د نورو ولایتو کښې نورو ګروپو ته هم تقسیم شوي دي او تللي دي.
دغه اندازه وسله چې تاسو یاده کړه، نه کلاشنکوفونه او څو تومانچې او څومره مرمیو مهمات، دا فکر کوئ چې د یو هېواد په کچه د مرستو له اندازې یو څه کمې نه دي؟
دا صرف یوې جبهې ته ویلدي، داسې هغه ځایونه چې دا نورو ولایتو ته تقسیم شوي دي. مونږ دا کار کولی شو دې کښې زیات معلومات در کړو چې خپله دا مضمون مونږ ته په لاس باندې راشي. مونږ منبع د دا تعقیبو چې ویل چې دا زیات راغلي نو تقسیم شوي، دا خبره چې اصلي سړی دلچو جو دوی نور به شما دیگه مخفی کنی یا تقسیمات که اصلی مرمه چه مولاد سرابه نکاز کنی رابطه که مطلس مکمل گزارش وان بیتو.
ده غزنی ولایت امنیه کماندانو چیل ازاده رادیو سره خبری کولی. ده غزنی امنیه کماندان ډېر بښنه غواړم قدرمنو اورېدونکو، د غزني امنیه کماندان سمونوال داود ترخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې د غزني ښار په یوه سیمه کې نهه کلاشنکوفونه، پنځه تومانچې او ورسره مهمات موندلي چې له ایران څخه افغانستان ته استول کېدل. وروسته له دې چې د امریکا حکومت وویل ایران وسلوالو طالبانو ته د وسلو په استولو سره پر دې هېواد د ملګرو ملتونو د لګول شویو بندیزونو له اصولو سرغړونه کوي، دا لومړی ځل دی چې یو افغان چارواکی په افغانستان کې د ایراني وسلو د موندل کېدو خبر ورکوي. د ایران لپاره د سپینې ماڼۍ ځانګړي استازي براین هوک تقریبا لس ورځې مخکې په واشنګټن کې په یو پوځي اډه کې د فجر په نوم د ایراني توغندیو په ګډون د وسلو او مهماتو نمونې نندارې ته وړاندې کړې چې د ده په وینا د افغانستان، یمن او بحرین په ګډون په بېلابېلو هېوادونو کې له ورانکارو ډلو سره د ایران د مرستو واضح ثبوتونه دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په راتلونکي حمل میاشت کې متحده عربي اماراتو ته د یو شمیر افغان کارګرانو د استولو خبر ورکوي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی چې نن یې د کاري مهاجرت د ملي ستراتیژۍ په پرانیستون کې غونډه کې خبرې کولې، همدارشان وویل چې د کاري مهاجرت د ستراتیژۍ په عملي کېدو سره به په بهرنیو هېوادونو کې د افغان کارګرانو حقوق خوندي شي. په همدې حال کې د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه د وزارت د دې اقدام او د کاري مهاجرت د ستراتیژۍ د جوړولو هرکلی کوي، خو وایي چې بهرنیو هېوادونو ته د کار لپاره د افغانانو د استولو په مسله کې باید هغه چا ته د لومړیتوب حق ورکړل شي چې په کار پوه وي او بهرنۍ ژبې یې زده وي. اکرام الله اکرام له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د کار ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزیر وایي له متحده عربي اماراتو سره د شوې هوکړې له مخې ټاکل شوي چې د راتلونکي لمریز کال د حمل په میاشت کې 2500 افغان کاریګر دغه هېواد ته د کار په هدف واستول شي. فیض الله زکی چې د دوشنبه په ورځ د کاري مهاجرت د ملي ستراتیژۍ د پرانیست غونډې په څنډه کې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل له سعودي عربستان سره هم خبرې روانې دي چې په هغه هېواد کې افغان کاریګرو ته د کار کولو زمینه برابره کړي.
لومړی جوپه به ډېر غټ نه وي، دو نیم زره کسانو د لمرې په د پسته ډیر شو کلو څخه چې یو ګروپ زی مونږ وارو چې ډیر په منظمه توګه ډیر په ښه شکل چې حمل په میاشتې ان شاء الله واستو چې د لمرې ګروپ چې ډیر په عزت او ابرو په مسلکی شکل ولېګل شي چې د لار عوار شي کنه او احتمالي خندونه چې ممکن دي چې د تفاهمنامې د پلی کېدو په اسنا منستر شي داغه مخنیوي وشي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بیکاری کچه ورځ تر بلې د لوړېدو په حال کې ده. نامنی اداري فساد او د غشان د لازمو پالیسیو او د کاري اسانتیاو نشتون په افغانستان کې د بیکاری او بېوزلۍ د پراختیا مهم لاملونه ګڼل کیږي. د افغانستان د کار ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کار په شرایط برابر 1.9 میلیون کسان بیکاره دي. خو دغه وزارت وزیر فیض الله زکی وایي هڅه کوي چې د بیکاری کچه راټیټه کړي. د افغان کاریګرو له حقوقو ساتنه، کاري مهاجرت ته پراختیا ورکول او په بهر کې افغان کاریګرو ته د کار زمینه برابرول، همداراز په بهر کې د افغان کډوالو مدیریت او کورنیو ته د کاریګرو د پیسو د استولو تضمینول هغه څه دي چې د ښاغلي زکی په وینا د کاري مهاجرت په ستراتیژۍ کې ورته ځای ورکړل شوی دی. نوموړی وایي چې له دې وړاندې به بهرنیو هیوادونو ته افغان کاریګر د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان په پاسپورت تلل، خو د دې ستراتیژۍ له مخې به په افغاني پاسپورت کار ته استول کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه دغه ستراتیژۍ هرکلی کوي، خو وایي بهرنیو هیوادونو ته د کار لپاره د افغانانو د استولو په مسله کې باید هغه چا ته لومړیتوب ورکړل شي چې په کار پوه اوسي او بهرنۍ ژبه یې زده وي. د دغه ټولنې مشر معروف قادری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زمون پیشنهاد دادی چې دا یو تثبیت د مهارت یو کمیته ایجاد بشی، نری ملکونه او د وزارت کار متخصصین بوی دا تصدیق د مهارت بورکی چې په داخل او بهرنی ملکونه اعتبار بولری. اول باید معیارونه برابر بکی، مهارت لوړ بکی، د دې ملکونه لسان چی بوی د لسانونه به زده بشی او چې زی داخه بازدهی د کار.
د وای هر کال د کار په شرایط برابر 300,000 افغان ځوانان د بیکاری په ډله ورزیاتیږي او لامل یې په سلو کې سلویخت افغانان د بیوزلۍ لکرخې اخته ژوند کوي. خو افغان حکومت وار وار ژمنه کړې چې د بیکاری د کچې د کمولو لپاره هلې ځلې کړي او دا ستونزه د حکومت لومړیتوب دی.
زموږ خاګ له ازادۍ راډیو اوري. د کونړ ولایت اوسیدونکي وایي چې له جګړو په تنګ شوي دي او نور نو سوله غواړي. دوی وایي هر څوک چې د جنگ د بندولو او د سولې لپاره کار کوي نو د کونړ خلک یې ملاتړ کوي. په دې اړه روحله انوري نور جزئیات لري.
د کونړ اوسیدونکي وای په تیرو شاوخوا څلورو لسیزو کې د جګړو او نامنیو په وجه د آرام سره نه دا خستي او نور جګړو وژنو او ویرونو په تنګ کړی دي. اوس چې زلمی خلیلزاد په هیواد کې د جنگ بندولو او د ټیکاو د رامنځته کېدو په خاطر کومي هڅې پیل کړي خلک پوره ملاتړ کوي. قومي مشر ګل محمد د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
او امید هم داده د کوم پروسه چې زلمی خلیلزاد په مشرۍ باندې روانه ده یا د جمهور په مشرۍ باندې روانه ده که پاک پروردگار ان شاء الله بریالی کړي موږ ته ډېر د امید تمې لرو.
سراج الحق وای دوی له ډېر وخت څخه په هیواد کې د سولې راتلو ته د ژوند ډېر شپې رڼې کړې دي، خو تر اوسه کوم داسې څرک نه دی لیدلی چې ورسره په افغانستان کې افغان وژنه پای ته ورسیږي. خو اوس چې ولسمشر غنی او د امریکا متحده ایالاتو په استازیتوب زلمی خلیلزاد کوم کوخونه پیل کړي، خلک ورسره د سولې راتلو او جنگ پای ته رسیدو ته هیله مند شوي دي.
اوس پیلم چې په افغانستان کې د سولې خبرې ډېرې تودې روانې دي او افغانستان واقعا چې سولې ته ضرورت لري. تقریبا 40 کلنه جګړه مخکې روانه ده او د افغانستان ډېر څه د لاسه ورکړل په دې جنگ جګړو کې. اوس چې پیلم د زلمی خلیلزاد په واسطه باندې د سولې هڅې شروع شوي دي، موږ دې ته ډېر امیدوار یو. په دې خاطر چې دا یو افغان دی، دې ته د افغانانو مشکلات دوته د افغانانو کلتور انانه ترس معلوم دي.
د ملي اردو یو تن سرتیری باز محمد دلسوزوي که څه هم چې کلونه یې په سنگرونو کې جګړې کړې او اوس هم د کارتوسو ډک ملا بندې تر ملا تړلې او هر سات جګړې ته چمتو دي، خو د جنگ په پرتله سولې ته اهمیت ورکوي.
د جنگ لپاره خو موږ راوتم چې جنگ کو خو څوک د جنگ نه ډېر ستړي شوي نور، ځکه چې جنگ تر اوسه پورې کومه فایده نه ده ورکړې موږ ته. ټول افغانان خراب کړي دي،
باید سوله راشي ځکه چې د جنگونو نه ډیر ستړي راغلي
خلک په جنگ کې لخکیلو خو غواړي چې نور جنگ ته بس وایي او ټول ستونزې دي د خبرو اترو للارې حل کړي کونړین په داسې حال کې د سولې په اړه د روانو هڅو او کوښښونو ملاتړ کوي چې زلمی خلیلزاد د دریم ځل دپاره پاکستان افغانستان او د سیمې یو شمیر نورو هیوادونو ته سفرونه کوي
موږ په خپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي راډیو
د کندوز ولایت سیمهیز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د توبرکلوز څلورویشت بستریز روغتون چمتو شوی او د دې روغتون د کار له پیل سره به د شمال ختیځ زون د څلورو ولایتونو د اوسیدونکو ستونزې اوارې شي د ازادۍ راډیو خبریال اجمل اریان له سیمې په دې اړه نور حال راکوي
د نوموړي ولایت سیمهیز چارواکي په کندوز کې د شمال ختیځ زون په کچه د توبرکلوز څلورویشت بستریز روغتون د پرانیستلو خبر ورکوي چې پرې څه باندې دوه لکه امریکایي ډالره لګښت راغلی د کندوز والي عبدالجبار نعیمي په دې اړه رسنیو ته وویل
دا د UNDP لخوا تمویل شوی دوه لکه او شپېته زره ډالرو باندې لګښت راغلی او څلورویشت بستره شفاخانه هم قریب به د دې د تشکیل په خاطر باندې هم کار وشي او دا شفاخانه به انشاءالله د زون په کچه باندې د توبرکلوز د مرض د علاج لپاره به یو ډېر لوی مرکز وي انشاءالله
په ورته وخت کې د کندوز د عامې روغتیا ریاست رئیس عبدالمتین عاطفي وویل چې په پام کې د دغه روغتون په عصري طبي تجهیزاتو سنبال شي څو په وخت سره د شمال ختیځ زون څلورو ولایتونو اوسیدونکو ته ښه روغتیایي خدمات وړاندې کړي
ریاست زون است تمام مریضای چهار ولایت زون انشاءالله مریضای مقامی توبرکلوز شه درې شفت
ډېر ژر به د دغه روغتون د تشکیلاتو برخه او دغه راز تجهیزات پوره او خپل روغتیایي خدمات به هیوادوالو ته وړاندې کړي او دلته به نه یوازې د کندوز بلکې د بغلان تخار او بدخشان ولایتونو د توبرکلوز ناروغانو درملنه کیږي له دې سره سم د دې ولایت اوسیدونکو د دغه معیاري روغتون د پرانیستلو له کبله خوښي څرګندوي د نوموړي ولایت د مرکز اړوند د ناصروی د کلي یو تن اوسیدونکي غلام فاروق په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
پاکستان ته کابل ته وړل توبرکلوز مریضان چا وسه چا نه کېدل بعض همدلته هغه کېدل تکلیف ورته پیدا کېدل دا موږ ته ډېره خوشاله موږ په ډېره خوشاله
د کندز د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د دغه روغتون فعالېدو سره به د توبرکلوز د ناروغانو لپاره معیاري روغتیایي خدمات ترسره شي او نور به دې ته اړتیا نه وي چې د شمال ختیځ زون ولایتونو اوسیدونکي د توبرکلوز ناروغان کابل او یا هم له هېواده بهر د درملنې په خاطر انتقال کړي اجمل اریان ازادي راډیو کندز
پاکستانی چارواکو د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین ته په کوټه کې د ورکو خلکو د کورنیو په یوه غونډه کې د ګډون اجازه نه ده ورکړې نن کله چې پښتین د کوټې هوایي ډګر ته ورسید هغه یې بهر وتلو ته پرېنښود او کراچۍ ته یې ستون کړ په دې اړه د پښتون ژغورنې د غورځنګ له یو مشر او د پارلمان له غړي محسن دوړ سره مرکه لرو
هغه ته دا وویلو چې ستا په کوټه ته بلوچستان ته په تګ باندې درې میاشتې پابندي لګولې ده د بلوچستان حکومت نو هغه بېرته واپس ولېږلو د کوټې ایرپورټ د کراچۍ په لور
د دې مرکې اورېدو ته راسره اوسئ خو اوس د سیاسي پرمختګونو په اړه د راپورونو د لړۍ په دوام له اسمت څاروان څخه واورئ چې لرغونپوهانو په افریقا کې څه نوي موندلي دي
لرغونپوهانو په افریقا کې د 2,400,000 کاله پخوانۍ ډبرینې وسیلې او د حیواناتو هډوکي کشف کړي دي دا کشف په الجزایر کې چې د افریقا په شمال کې دی شوی دی لرغون پوهان وای چې دا کشف د اړه چې د افریقا ختیځ د نوې تمدن او د بشریت ځانګو و شکونه پیدا کوي په دې سیمه کې لډبري څخه جوړې شوې وسیلې شي چې یا خو لبنانی انسانان د افریقا له ختیځه نورو سیمو ته ډیر ژر تیت شوي او یا دا چې د انسانانو تمدن بیل دي چې هغوی مهاجرت وکړي هم مهاله د افریقا په بیلابیلو سیمو کې رامنځته شوی دی تر دې وړاندې د لرغون پوهانو ټولو څېړنو داسې ښودله چې یوازې د افریقا ختیځ د لومړنیو انسانانو د تمدن سرچینه یا زانګو وه خو دې نوي کشف دا نظریه له شک سره مخامخ کړه په الجزایر کې کشف شوي ډبرینې وسیلې چې چاقو او ساتول په شان شیان دي 2,400,000 کاله پخوانی دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. نور راپورونه او د یو کلی زر غږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه درته خپروو، خو دا وخت مازدیګر 4:30 دي. اجمل ان ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو په نړیواله ورځ په افغانستان کې پر شتو ستونزو او پرله پسې جګړو چې د ملکیانو د درنې مرګ ژوبلې سبب شوي شدید اندېښنه ښودلې او ویلي د ملکیانو د مرګ ژوبلې په برخه کې باید له مجازاتو معافیت پای ته ورسیږي. اروزګان کې چارواکي وایي دغلته په هوایي عملیاتو او د خپلو ماینونو په چاودنو کې 14 وسلوال وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. په بادغیس کې بیا چارواکي وایي دغلته د سیمه ایزو پولیسو یو شمیر سرتیرو ته مرګ ژوبله وختی ده. د بادغیس د والي ویان جمشید شهابي وویل تیره شپه د قادس ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو په برید کې د سیمه ایزو پولیسو 2 سرتیري وژل شوي، خو د بادغیس ولایتي شورا رئیس بیا د وژل شوو سرتیرو شمیر زیات ښیي. په عراق کې نن د داعش د ډلې په وړاندې د بریا لومړی کلیز لمانځل کیږي. حکومت کال مخکې د افراطي ډلې په وړاندې دولتي ځواکونو د بریا اعلان کړی و. تاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون نن ملت ته وینا وکړي. ولسمشر ماکرون دا وینا په داسې حال کې کوي چې په دې هیواد کې د مالیو د لوړېدو له کبله پراخ اعتراضونه راپورته شوي، او د کرغستان چارواکي وایي د دې هیواد د صدر اعظم پخوانی مرستیالې د اداري فساد په تور نیولی.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم وصل وصال سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ایمرجنګ لوبډلې د آسیا د ایمرجنګ کپ سیالۍ په لړ کې عمان ته په 112 منډو ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې د افغانستان ایمرجنګ لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او د لوبې په 50مه اوور کې د ټولو لوبغاړو په زیان سره د عمان ایمرجنګ لوبډلې ته د 253 منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې د عمان ټولو لوبډلو د لوبې په 30مه اوور کې په 120 منډو وسوځید او لوبه په لوی توپیر 112 منډو افغانستان ته بایلوده. نجیب زدران چې په دغه لوبه کې 3 منډو وکړي او 2 وکټې واخیستې د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. یادونه ده چې افغانستان له 2 ماتو او 1 بریا سره په خپل ګروپ کې دریم ځای خپل کړ او د آسیا ایمرجنګ کپ سیالیونه بهر شو. د افغانستان د اتلانو جام سیالیو په لړ کې د کندهار د شیرزي لوبډلې د پکتیا د اتفاق لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه لوبه د کندهار شیرزي لوبډلې 3-2 په وړاندې د پکتیا ولایت له اتفاق لوبډلې وګټله. د افغانستان د اتلانو جام سیالۍ د روان مریض کال د قوس له 15 منټې نه د بیلابیلو اتو لوبډلو ترمنځ په کابل کې پیل شوې. په دغه سیالیو کې د کابل، ننګرهار، بلخ، کندهار، هرات، پروان، تخار او پکتیا لوبډلې ګډون لري چې یادې اته لوبډلې په دوو ګروپونو ویشل شوې دي. او هندوستان په لومړۍ ټیسټ لوبه کې آسټرالیا ته په خپل کور کې په 1.5 منډو ماتې ورکړه. د دغه لوبې په لومړۍ پاڼۍ کې هندوستان 255 منډې وکړې چې په ځواب کې آسټرالیا لوبډله په 215 منډو وسوځېده. په دوهمه پاڼۍ کې بیا هندۍ لوبډلې 300 منډې وکړې او په ټوله کې آسټرالیا لوبډلې ته د 322 منډو هدف وټاکه چې آسټرالیا لوبډله هدف ته په رسیدو کې پاتې راغله او ټوله لوبډله په 291 منډو وسوځېده. له دې سره هندوستان د سلورو ټیسټ لوبو په سیریز کې 0-0 مخکې والی ترلاسه کړ. تکل شوی د دواړو لوبډلو ترمنځ دوهمه ټیسټ لوبه د رواني میلادي میاشتې په 14 نیټه وشي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له 2 د ماښام تر 2 ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په 2 بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر 2 دوام کوي. د ماښام له 2 د سهار تر 2 امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له 2 د ماښام تر 2 ازادۍ راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ز زبیخ له خوست ولایت څخه خبرې کوم دلته په خوست ولایت کې د مېبین ریاست چې دی تقریبا 500 مېبین دوی درولې دي ورته وایي چې آیات درته راځي وایي ځای پات د نورو ټول قرونه اخلاص شوي دي ورته وایي چې آیات نن راځي سبا راځي نن راځي سبا راځي په هغې باندې دوکه ورکوي تاسو څخه هیله کېږي چې دا پیغام ونشر کړئ وسلام
زده کنډ کیسه خبره کوم ماشین مو څلور میاشتې څلورمه میاشت روان ده درې پرز بې دا دي لسم تاریخ دی هېڅ معلومات یې نشته کور په کریا دي څنګه وکړو مجبور یو دغه قصبر اشرف غني زموږ هغه اوري کې نور غټ مامورین اوري وسلام دغه دې ورسي ډېر مشکلات لري خلک خواره
السلام علیکم زده بدغس ولایت د مرغاب ولسوالۍ څخه راځین د جمال الدین زوی موږ خواهش لرو د دې ماجر څخه چې دا هر څه کوم کنه سیږي د فاروادي بو سره پرمخ باندې نسیږي دا هر څه خلاص شي ټول د باران برای تر اوسه پورې بل باران مو ستر اوسه پورې د دوه سوځي هیڅ خو باندې نه رسې دا خلک دا خواهش لري چې د خلکو سرپناه وګاسي او به خواهش دا چې دا خلک ګوډي وشي نه لري دا ټول ماشومان چې خو دا له دوه سرګو حال چې زه بیانوم چې زه خو په سرګو وینم دا خلک د دې څخه سره مخامخ شوی دي دا خلک چې څوک څنګه خېمه ورکی تسل خېمه دي څنګه به شي ورکی نه څنګه رسېږي نه کیږي دا خلک دا خلک ډېر سخت مشکلات سره مخامخ دي دا د هرات په منطقې کې مثلا د شرکې ساز په نامه وو رزیشن په نامه وو د دغه منطقو په نامه باندې دا ټول خره د ټول ماجر شي یو زر ماجر نه دي سر ماجر نه دي دا لږ زر ماجر دي که دا زر خلک چې دي اوس نو د دوه مشکلاتونو بیخي دي نه دي یې سم چې نشي کېږي وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري د پښتون ژغورنې د غورځنګ سرچینې وایي چې پاکستانی چارواکو نن د دې غورځنګ مشر منظور پښتین ته په کوټه کې د ورکو شویو خلکو له خپلوانو سره د کتنې اجازه ورنکړه او نوموړی د کوټې له هوایي ډګر څخه بیرته د کراچۍ هوایي ډګر ته ستون کړ په داسې حال کې چې نن په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو نړیواله ورځ نمانځل کیږي په بلوچستان ایالت کې هم د ورکو شویو خلکو عزیزانو غوښتل چې په دې مناسبت په یوه غونډه کې منظور پښتین له دوی سره ګډون او وینا وکړي محسن داوړ چې د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې د غورځنګ له مشرانو څخه دی وایي پښتین ته ویل شوي دي چې د پاکستان حکومت د دریو میاشتو لپاره کوټې ته د ده پر تګ بندیز لګولی ملالی بشیر په دې اړه له ښاغلي داوړ سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی دي چې پښتین اوس چیرته دی
هغه به کراچۍ نه روانو کوټې ته هلته چې کوم د فکر کشو کسانو پروژانو کیمپ او هغې کوم پرلت وهلی دی هغې کې هغه شرکت کول خو چې کله کوټې ته ورسېدو په کوټه ایرپورټ باندې هغه ته دا وویلو چې دوی تا په کوټې ته بلوچستان ته په تګ باندې درې میاشتې پابندي لګولی ده د بلوچستان حکومت نو هغه بیرته واپس ولیږي نو د کوټې ایرپورټ د کراچۍ په لور نو اوس زما په علم کې دا خبره راغله چې په کنسر مې ځکه چې اوس هم زه ما خپل مزل کول نو اوس د سبا تر ورځې زما نو ما له پوره رابطې نه دي کړې خو ما ته اوس دا وایي چې اوس هلته نه بیا سبا ته رالیږي نو دا آرډر په دغه طرف نه پاس شوی دی د بلوچستان حکومت طرف ته او هغه د بلوچستان د کوټې ایرپورټ نه پاس رالیږلی
دغه څه لامل یې ښودلی دی چې ولې دوی بیرته هلته ستانه کړه
دا ځکه چې دغه سپیشل سوداسې ورغه او ستدل مونیسته په دې خبره باندې د مخکې د کراچۍ په څنډه په کراچۍ کې په تل حکومت له ځاله فدا خسر چې یو دغه حکم نامه جاری شو وا خو بیا البته چې مطلب هغه د یو جمهوریت ګوند د سیاسي ګوند او حکومت ته نو هغه باندې هم چې کله فشار راغی نو هغه وښه مونږ د دې حکم نامې نه یو خبر او پس دا چې د چا طرف نه جاری شوی وو خو بهر حال مونږ دې بیرته واپس واخلو نو هغه بیا واپس واخیسته خو چونکې دا بلوچستان چې دا کوم حکومت دی دا خو ډېر زیات زموږ د دې استخباراتي ادارو د فشار لاندې او د هغې په مرسته باندې جوړ شوی دی نو هلته هغه شان چې سیاسي عمل کار ونه کړو او نه خو ورنه پیل هغه خلک خبرو او چې خلک خبرېدل نو دا هغه شان چې حکم هغې جاري کړی مندور شال تر رسیدو حال نه هغه واپس نه کلو
دا خو ټاکل سوی و چې دوی هلته په یوه غونډه کې ګډون وکړي چې د اعتراضیه غونډه ده چې هلته د میسینګ پرسنز یا د ورکو سویو کسانو د بیا موندلو غوښتنې وکړي. نو دا کسان یعنی د بلوچستان هغه بلوچان هم دي چې خپل خپلوان یې ورک دي.
او دا د غیر لپاره مته پر رد شروع دی په کوټه کې. نو په هغه کې هم شمولیت و د وتیم برخه یې سه نور هم چې کوم هلته زموږ د غورځنګ ملګري دي هغې سره هم د ملاقاتونه کول نور تنظیم ملګرو سره هم د لیدل کتل وکړي. نو دا یو مکمله دوره وه خو بیا هم هغه یې پرې نه خوړه.
د پاکستان پوځ ویلی و چې پی ټی ایم غړي باید تر کرښو تیر نسی. دا کومې کرښې دي؟ تاسو آیا د دوی سره په خبرو کې دا پوښتنه کړې ده چې د دوی مطلب څه شی دی د دغو خبرو څخه؟
د دې وضاحت خو بغې په خپلو د کرښو نه د دې سمسته دی خو موږ خو د شروع ورځې نه لومړۍ ورځې نه د خپل وطن فریاد د خپل وطن جرا دا دنیا ته رسولې دي. په دې مزل کې په دې مبارزه کې موږ نه کرښو ته کتلي دي او نه بدې کې موږ ته کرښې مدو او نور څونه پر خبر د کرښو دا زموږ د خاوره د ظلم او د بربریت کرښې هغې ډېر مخکې کراس کړي دي هغې نه ډېر مخکې راکړ شوي دي او اوس هم په هغه عمل باندې راګاري نو کرښې د موږ ته هغې نه ښایي او موږ خو راوتي دي د دوی چې هغې واپس د کرښو نه خپل بېرته خپل مقام ته بیا ولېږو.
دا نن پیښه چې سوې ده د بشري حقونو د نړیواله ورځ ده نن او په دې ورځ داسې یو کار سوی دی. نو آیا فکر کوئ چې نړیوال به ودې ستونزې ته مخ راواړوي؟ نور آیا په دې ورځ باندې داسې یو کار کېدای چې د نړیوالو توجه یا پام دې خواته راواړوي؟ او بل دا چې آیا فکر کوئ چې دا همغه تهدید سره یا د همغه خبرداري سره تړاو لري چې د پاکستان پوځ د کرښو پاړه ورکړی و؟
پاکستان پوز مخکې هم زور کړی دی. دا ډېره نمونی خبره ده. د دې نه یو زیات زور مخکې هم لګولی دی. څومره چې تاسو د نړیوالو کورتونو خبره کوئ نو زما په نظر زموږ اصلي زور چې کوم دی هغه زموږ خپل ولس دی. اصلي طاقت چې کوم دی زموږ خپل ولس دی. د نړیوالو کورتونو د خپل مقصدو متعلق خپل عملیات کوي، هغې مطابق خپلې ادارې چارې او منصوبې جوړوي. په کوم شي کې د دې خپل فایده یو دغه نه یو مقصد نه وي نو مونږ خو خپل ورځ په زور باندې بځو مخکې بځو. ډېر اوږده مبارزه ده، یو ډېر اوږد مزل دی. په دې کښې به قسمه قسمه قدمونه را ځي. په دې کښې به کله مونږ د ایرپورټ نه واپس را ستنوي، کله به زمونږ نومونه په ایسیل باندې اچوي، په یو شکل په بل شکل کښې به دا کیسې روان وي. خو بهرحال دا د دې مبارزې د ټول مزل هېڅ داسې دومره آسان مزل نه دی، ځکه چې مونږ ته پته ده چې د ډېرو زورورو خلکو لاس مونږ لار مونږ نیولې ده. ورځ ته ټول قوم ته او ټول ملګرو ته دا وایم چې هغوی د حوصله ساتي، همت ساتي. دا د اعصابو جنګ ده اوس او دا روان دي او انشاءالله مونږ به خپل مرام ته رسو.
محسن دوړ و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې. محسن دوړ د پښتون ژغورنې د غورځنګ له مشرانو څخه دی چې د پارلمان د پاکستان د پارلمان غړیتوب هم لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو نوې څېړنه ښایي چې په 2018 کال کې د نړۍ په کچه د وسلو سلو مخکښو تولیدونکو کمپنیو د څه باندې 398 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې پلورلې دي. دا شمېره تر 2016 کاله 2.5% زیاتوالی ښیي. په دغه راپور کې چې د سولې په اړه یو نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ خپور کړی، ویل شوي دي چې امریکا د وسلو د پلورلو په برخه کې لومړی او روسیا دوهم مقام کې راغلي دي. په دې اړه نور تفصیل فریبا ظاهر اوروي.
د سولې په اړه یوه معتبره نړیواله څېړونکې ډله وایي چې امریکا د وسلو د پلورلو په برخه کې د نړۍ په سطحه تر ټولو مخکښ هیواد پاتې سوی دی. د ستاکولم د سولې د څېړنې نړیوال انسټیټیوټ د ډسمبر 14 خپل کلنی راپور خپور کړ چې وایي په 2018 کال کې د امریکایي کمپنیو لخوا د وسلو او پوځي تجهیزاتو پلور 2% لوړ سوی دی او ټوله بیه یې 22.6 میلیارد ډالرو ته رسیږي. په دغه راپور کې تر امریکا وروسته روسیا د وسلو دوهم لوی تولیدونکی هیواد بلل سوی چې تر بریتانیا مخکې سوی ده. راپور زیاتوي په 2018 کال کې روسیې د 8.2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسله پلورلې او دا تر 2016 کال 8.5% ډېروالی شي. د سولې په اړه د غیر نړیوالې تحقیقاتي ادارې د نړۍ په سطحه د وسلو د سلو مخکښو تولیدونکو شرکتونو لخوا د وسلو د پلورلو پر اساس د خپل راپور نتایج ترلاسه کړي دي. د دوی نتایج ښیي چې په دغو سلو مخکښو شرکتونو کې 2 د امریکا او 10 د روسیې دي. د دغه انسټیټیوټ د وسلو او پوځي مصارفو د پروګرام لوړ پوړي څیړونکي سایمن ویزمن ویلي چې روسي کمپنیو له 2011 کال راهیسې د خپلو وسلو د پلور په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. نوموړی زیاتوي دا پرمختګ د هغه اقدام سره هممهاله سوی چې روسیې د خپلو پوځي ځواکونو د عصري کېدو په هدف د پوځي تدارکاتو لګښتونه ډېر کړل. دا نوی راپور وایي د لومړي ځل لپاره د روسیې دولتي کمپنۍ الماس انتی په نړیواله سطحه د وسلو د پلور په برخه کې د دغه هیواد په 10 مخکښو کمپنیو کې شامله ده. یو مرستیال څېړونکی الکساندر کویموفا ویلي چې الماس انتی کمپنۍ چې د روسیې د وسلو د تولید تر ټولو لوی شرکت دی په 2011 کال کې د وسلو پلور 10% ډېر کړی دی چې ارزښت یې 8.6 میلیارد ډالر کېږي. د راپور له مخې د دې کمپنۍ تر څنګ 3 نورو روسي کمپنیو د خپلو وسلو پلور تر څه باندې 15% پورې لوړ کړی دی. د سولې په اړه د استاکولم نړیواله تحقیقاتي اداره وایي بریتانیا د لویدیځې اروپا په سطحه د وسلو لوی پلورونکی هیواد پاتې سوی دی چې 15.1 میلیارد ډالر په ارزښت وسلې پلورلې دي او په سلو مخکښو کمپنیو کې 8 شرکتونه لري. سیپری یا د سولې په اړه د استاکولم نړیواله تحقیقاتي اداره په 1968 کال کې جوړه سوې چې خپل ځان یوه داسې خپلواکه اداره بولي چې د شخړو، وسلو، د وسلو د کنټرول او بې وسلې کولو په اړه صادقانه پلټنې کوي.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د یو کلی زرغګونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د ازادي رادیو د دې خبرونې وروستی راپور. چین په پیکن کې د امریکا سفیر احضار کړی او د یو چینایي شرکت د یوې مهمې مدیرې د نیول کېدو له کبله اعتراض کړی. امریکایي چارواکو تور لګولی چې هواوی شرکت چې دا میرمن د هغې له مدیرانو څخه ده پر ایران ځینې وسایل پلورلي دي. صالح محمد صالح په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات اوروي.
د چین د بهرنیو چارو وزارت معین لی یو چینګ په پیکینګ کې د امریکا سفیر تیری برینستد ته خپل اعتراض وړاندې کړی دی. دغه اعتراض د برېښنایي تولیداتو د لوی شرکت هواوی د مالی چارو د رئیس مینګ وانجو د نیول کېدو په اړه و. د سینهوا خبری اجنس په حواله د چین د بهرنیو چارو وزارت معین د میرمن مینګ وانجو نیول کېدل یو بې باکانه اقدام وباله او غوښتنه وکړه چې د امریکا متحد ایالاتونه دي د هغې د نیول کېدو حکم لغوه کړي کنه پیکینګ به یې په وړاندې نور اقدامات وکړي. چینایي چارواکو یو ورځ مخکې په پیکینګ کې د دې پیښې په تړاو د کاناډا سفیر هم احضار کړی و او دې ته ورته خبرداری ورکړی و. مینګ وانجو چې 46 کلنه ده د هواوی شرکت د بنسټ ایښودونکي لور ده چې 9 ورځې مخکې په کاناډا کې په داسال کې ونیول سوه چې په وانکوور هوایي ډګر کې له یوې الوتکې څخه بلې ته ختله. هغه د امریکا په غوښتنه پر ایران د لګول سویو بندیزونو د سرغړونې په تور ونیول سوه. امریکایي چارواکو پر هواوی چینایي شرکت تور پورې کړی چې په هانګ کانګ کې دیره له یوه شرکت څخه په استفاده یې په ایران کې داسې وسایل خرڅ کړي چې پر ایران له لګول سویو بندیزونو سرغړونه ګڼل کیږي. د امریکایي چارواکو په خبره میرمن مینګ او هواوی شرکت امریکایي بانکونه له ایران سره د تجارت په مسأله کې خطا ایستلی دي. مینګ وانجو په یوه لیک کې چې په کاناډا کې خپور سوی ټینګار کړی چې بې ګناه ده او امریکا ته د سپرل کېدو په صورت کې به د ځان دفاع کوي. هواوی شرکت په هغو اسنادو کې چې محکمې ته وړاندې سوي له ایران سره خپل فعالیتونه د امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو د بندیزونو له محدودیتونو، مقرراتو او قوانینو مطابق ګڼلې دي.
یو کلی زر غاګونه د یو کلی زر غږونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې خدای داد له ګلپوري په دې خفه دی چې ولې د خپل پلار کورنۍ ته د موسی ګل ستاینه نه ده کړې. راځئ په دې برخه کې واورو چې سنم ګل د څه لپاره خدای داد دوی کړه. راغله
خدای دادا زویا دی مشاغل موریم دروازه را خلاصا که
وایم دسترگ پر رب که باید خلاصا که جا دی باد مشا تروره ستره مشه
د ښکلو ماشومانو پلار سي خدای دا د زویا ګلپری خو به په کور کې وي.
او ترورې کور ودانه مې بېخي ناغ ده چاغ ده په کور کې ده. درځه په همدې مخامخ کوټه کې ده.
میلمنه منې
وی سترګې مې روښانه سنم ګلې ترورې ستړې مشې ایله بله چې زموږ غریبانو پوښتنه دې وکړه.
ګلپری لورې همیشه مې په زړه کې یې خو څه وکړم یوه زرې یم.
ټوکې کوم ترورې ته په مونږ حق لرې. راځه راځه همدلته دې بالښته تکیه
وکړه. ښه ده لورې
ته صبر چې ترور ګلې ته مې زه ښه لونګین چای واچوم.
خدای داده دا تریخ چای دی په دې بل چای نه کې د شیدو چای دی دا ورته اچوم.
دودی بدموش گلپری تا ما تا دیواله دشو دو چای وانه چاوه.
آقا وقت ما رو وروی مای سبر دشو دو پا چای بدی پخلاکم اوز دی پیاله را دی خواکا.
نه نه زوی بدموش اوز دو نت کن.
خدای دادا زوی دست ما کوا گلپری امیدوار دا خفا کوایی ما اصی نه خدای ما که
زودی بدموش سنم گلی تروری اصی توکی ورس را کوا پا گلپری خود گل گزارم نکوا. خه تا سیخ پالی خبری سر وکی زدن الارم.
گلپری لوری زخور اغلی و ما چه دی پلارگانه کردی راسر الارسی چه زرپری لنیزده نوی وینم او...
ولی نه پدوار استرگو ریختیات روری تالکه چه زرپری لنه دلی دلی.
السلام علیکم مولوی صاحب.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خان صاحب ستړی مشی ستړی مشی
جنتی شه مولوی صاحب اسنه چې لکاره دی وباسم وعده مې د سره کړی ونو ذکر اغلم.
خان صاحب په وعده دې چې وفا وکړه په دې دې لا خوشاله کړم. هر مؤمن ته لازمه ده چې په وعده وفا وکړي او بیا تاسو خو د کلی خان یاست باید چې د نورو لپاره یو مثال ووسیږئ.
مولوی صاحب زه به دا مخامخ در تکینم چې ستا خبری دیر خیره باندې لگی. مولوی صاحب
عزت منسی خان صاحب دا ساس حسن نظر ده.
رشتیا مولوی صاحب پختون دعیب نیه اغاستاس دو لورکیت کار چنگا شو
پا هغا پسی وگردیدم دیر خوشحالوم چه لورکی بمی دکلی خزو او انجونا تا خیر و رسیگی. خو خان صاحب
نو بیا ولی دو لورکی ده معلمی خواه خانشوا کت چنگا.
نه نه لورکی میل معلمی سر دیر مینه لری ډیره خوشاله و چې د کلي جنو او ښځو ته به دینی علم وروښیي.
نو بیا مشکل په څه شي کې راغی؟
مشکل دا ده چې په ځینو ادارو کې فساد او رشوت دومره عام شوی ده چې په مقررې او رشوت اخلي.
یاره مولوی صاحب زما د زړه خبره دې وکړه په ډېرو ځایونو کې به یا رشوت درنه غواړي او یا به واسطه ورته پیدا کوي.
خو زه د یو مسلمان په حیث دا دواړه نه خوښوم. نه چا ته په رشوت پیسې ورکوم او نه هم داسې واسطه جوړوم چې بې ځایه او غیر مناسب کار پرې وکړم.
خو چې داسې ده مولوي صاحب د لور د معلمۍ نه د لاسونه ومینځنو.
خان صاحب خبره دا ده چې زما لور لیاقت هم لري او د معلمۍ غوښتنه چې کوي دا یې مسلم حق ده. که په صحیح طریقه یې وظیفه پیدا کړه خطر ښه که نه په حرامو خو یې نه ورته غواړم.
یاره مولوی صاحب خوش شو چې زما سردیم را خلاص کړه.
هغه څنګه
زما انګورو ته معلمۍ خبره راته کوي خو زه زړه نه زړه یم چې څنګه وکم.
زما بغداده یو شیرازه یو او لټمټي کوتره په دې ژیړي مازدیګري دانې نوشې جان کوي. نن د موسا ګل زړه تاسې باغ باغ دی. ای رښتیا تاسې څه فکر کوئ چې سنم ګل ادې ته به د زرپري کورنۍ هووی او ما ته به زرپري راکړي که نه؟ وای مام داسې ده زرپري به که خدای کول زما ځي. Ha ha ha! تا اوسم وویل نو بیا خو د شک ځای پاتې نسو. اتن تر راج کېږي ورېښمینې لوکې پس پتال کې کېږدی. اتن تر راج کېږي اتن په سر کې ګل دی نظر په سر پری د موسا ګل دی. اتن تر راج کېږي سنم ګل مورې ستړې مسي ګوره چې داسې ونه وایې چې ګل پوری در سره ونه منله.
لوی سړی شي موسا ګل سویه تو خو په ګوته کې غمه یې د ګل پری دی به یوه سترګه خاندي بله به یې ژاړي او تا به خوښوي. ته راشه چې دا تندی دې ښکل کړم.
لاس دم راکه چې زه ښکل ښه نو ګلپری نور څه ویل لري؟
ودرېږه زویه چې زه دلته کښېنم. ګلپری خو وایې که زما واک وي همدا اوس به خوږه درکړم.
نو بیا واک یې د چا دی ته وایښه؟
اول خو د زرپری خپل واک دی، بیا یې نو د مور او پلار خوښه ده چې چاته یې ورکوي که یې چاته نه ورکوي.
یاره که واک د زرپری سي هغه خو مې وار له واره په ګل ولي.
دا څه وایې موسا ګله زویه؟ ته څه خبر یې چې زرپری دې خوښوي؟
هسې زما مقصد دا و چې ستا د ګل غوندې زوی چې څوک نه خوښوي هسې ازار به ولی ته وایښه.
وی موسا ګله چې په کومه کې مو خیر وي خدای دې هغه وکړي.
یاره دې خیر په دې کې دی چې له خیره زرپری د موسا ګل د کور ډیوه سي ته وایښه.
خدای دې وکړي خو سبا ته به هر څه معلوم سي. که خیر و له ګلپری سره ورځم زرپری به م ووینم او مرکه به یې وکړم.
یاره سنم ګل یادې یوازې زرپری نو مه وایه خپل انګور زرپری وه که خدای کول انګور به دې سي.
بس نو دعا کوه چې همداسې سي سنمګل عادي دي. نور له خدایه څه غواړي؟ یوه ښکل انګور غواړي.
موسا ګله موسا ګله نامزدې دې مبارک سه زرپری دې مبارک سه زرپری دې مبارک سه.
زینب لورې چې لوښي دې ومینځل بیا یو ځل راشه چې خبر درته کوم.
ښه ده پلاره، دا د کار دې خلاص که درځم؟
ښه پلار دې جار شه، پخیر راشي.
پلاره څه مو ویل؟
ته راځه دلته مخامخ راته کښېنه چې زه او ته یوه مشوره سره وکړو. لورې
ښه ده پلاره.
زینب لورې، ما د ښځو د سواد زده کړې کورس له نږدې ولیده. د کلیوالو نجونو او ښځو لپاره لوی خدمت او کار کوي.
خیر وسې پلاره، په دې خبرو دې ډېره خوشحاله کړم. اوس دا ووایه چې زما معلمي به څنګه شي؟
معلمي خو ستا حق ده، ځکه چې د خیر کار ده او خلکو ته د خیر او برکت رسیږي. د یوه پلار په حیث زما وجیبه دا ده چې ستا دپاره پرامنه او مناسب ځای پیدا کړم.
بې تا دې نشم پلاره، ته څومره راباندې ګران یې.
په الله ګرانه شي لورې، د دینی علومو معلمي او دا ځای مې ستا لپاره خوښ ده. خو یوه خبره شته.
کومه خبره؟ د کورس نورې معلمانې خو به مخالفت نه کوي؟
نه نه لورې، داسې ښکاري چې هغوی د دینی علومو معلمې ته ډېرې خوشحالېږي.
نو بیا ستونزه په څه کې ده پلاره؟
پلار دې جار شه. زینب لورې، داسې ده چې په ځینو ادارو کې مقرری یا په رشوت کېږي او یا هم په واسطو.
هو هو، دا خبرې خوشته.
خبره دا ده چې رشوت ورکول او اخیستل د اسلام په مبارک دین کې مطلق حرام دي. د یوه کار لپاره چې وسیله حرامه شي بیا په هغه کار کې برکت هم نه پاته کېږي.
نو ستاسو څه خیال دی؟ معلمي ونه کم ځکه چې رشوت هم نه ورکوو او په دفترونو کې هم څوک نه پېژنو.
اوس ما هوښیارې لورې، په تا مې پوره باور دی چې انشاء الله تعالی یوه داسې لاره به ورته پیدا کړو چې خدای ته به مو هم مخونه سپین وي، او کلیوالو انجونو او میرمنو ته به دې هم خیر ورسیږي.
درنو اوریدونکو، که په دولتي ادارو کې د فساد او رشوت مخه ونیول سي، ستاسو په فکر خلک به له کومو خطرونو او زیانونو سره مخ وي؟ دا هم ووایئ چې د یو کلي زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0116 01 01 01 شمېره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډمن اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ را رسیږي.